السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه ده خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې دفاع وزارت دا منی چې د وسلوالو مخالفانو حملې پروان کال کې زیات شوي او په دې حملو کې د افغان ځواکونو تلفات هم نسبتا نورو وختونو ته زیات شوي دي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږکال د برېښنا له درکه په سلګونو میلیونه افغانۍ له دغه ادارې څخه پوروړې دي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر په یو نااعلان شوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په دې هېواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې د ډسمبر په 13مه نېټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه په جوړېدونکې غونډه کې برخه واخلي. خو په سر کې له ناجیه صاپۍ څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پر کابل ښار د یوې تروریستي حملې مخه نیولې. دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او د افغانستان د برېښنا شرکت پوروړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مانی چې ویلي د 2015 کال په دوهمه نیمه کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب و. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفانو پلان درلود چې روان کال د هیواد یو شمېر ولایتونه ونیسي او خپل مرکزونه جوړ کړي، خو نوموړي وویل چې دښمن خپل هدف ته ونه رسید.
پر اختیار باندې د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال فشار ډیر وو او دوی ډیر کوښښ وکړ چې ځینې ولایتونو ته یا سقوط ورکړي او عملت مرکزونه جوړ کړي او د شپېتو ولسوالیو په حدود کې دوی غوښتل چې دا ونیسي، مګر د افغانستان وسلوال پوسټ د دوی مقابله وکړه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته تیره ورځ د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه خپل یو راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې وسلوالو مخالفینو د 2015 کال په دوهمه نیمه کې بریدونه لا ډیر کړي او افغان امنیتي ځواکونو د لا ډیر مرګ ژوبلې سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر کابل ښار د یوې تروریستي حملې مخه نیولې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حقاني شبکې پر کابل ښار د حملې لپاره 2000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد بوتخاک سیمې ته انتقال کړي وو، خو د امنیتي موظفینو لخوا کشف او ونیول شول. په اعلامیه کې راغلي چې دا چاودیدونکي مواد د حقاني شبکې لخوا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تصفیوي عملیاتو کې 50 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 ټپیان دي. د وزارت نن په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د عملیات په غزنی، لوګر، کندهار، فراه، غزنی، کندوز او زابل ولایتونو کې ترسره کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د برېښنا شرکت پوروړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداری ورکړ چې تر راتلونکو څو ورځو پورې باید خپل د برېښنا لګښت پورونه ادا کړي او قانونو قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه ریاست ویان وحید الله توحیدی نن په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
غنی مال سه کال نه تقریبا 190 میلیونه قرضه دی، خو د تیر کال نه تقریبا 302 میلیونه تقریبا قرضه دی چې په مجموع کې 305 حدودا میلیونه کېږي. ریاست تصدیق کاماز یا ریاست افسوتر دوی تیر کال نه 15.3 میلیونه پوره قرضه.
نوموړي همدارنګه وویل چې د کورنیو چارو وزارت د پوروړو ادارو د لیست په سر کې ځای لري، خو د کورنیو چارو وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډېر ژر به خپل پورونه ادا کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر په یو نایلن سوي سفر بغداد ته رسېدلی چې له عراقي چارواکو او په هغه هېواد کې د امریکا له پوځي قمندانانو سره وګوري. ویل کېږي دوی باید د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د ډېرېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. کارتر نن د خپل سفر په پیل کې ویلي چې دوی به د جګړې ډګر د وضعیت او هم د داعش ډلې د ماتولو لپاره د مبارزې پر پیاوړي کېدو تازه جزئیات ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتو روانه میاشت اعلان وکړ چې یوه ځانګړې امریکایي پوځي ډله به په عراق کې ځای پر ځای کوي چې هم په عراق او هم په سوریه کې د داعش وړاندې وجنګیږي. کارتر دغه راز وایي د دې سفر په ترڅ کې به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره د امریکا د متحدینو لخوا د لا ډېرې مرستې لارې چارې هم ولټوي. د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د هغه راپور له خپرېدو وروسته چې وایي تهران د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکي میزایل ازمویلې دي، د ایران په وړاندې عملي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استازو سره په ګډه د دغه راپور په اړه چې ایران د اکتوبر په 10مه میزایل ازمویلې وویل چې متحده ایالات به په دې اړه عملي اقدام وکړي. پاور وویل د امنیت شورا اجازه نه ورکوي چې ایران به زموږ له بندیزونو سرغړونه کوي او له زابه مافوی. دا خبرې داس مازوی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون هغه دوسیه وتړلې چې یو لسیزه یې د هغه اداو پاره څېړنه کوله چې ایران ګواکې د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې د دسمبر پر 18مه نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرې کوي. لاوروف وایي له روسي چارواکو سره یې پر هغو اقداماتو یوه موافقه سوې ده چې کولی سي په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې لا ډېره همکاري او همغږي رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری مسکو ته په خپل سفر کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته ویلي چې متحده ایالات چمتو دي د داعش ډلې د له منځه وړلو په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار وکړي. په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر خبرو وروسته کری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوې خبرې غونډې ته د سوریې د رژیم په اړه وویل: د متحده ایالات او زموږ متحدین په دې لاټه کې نه یو چې ګواکې په سوریه کې رژیم بدلوو. هغه څه چې موږ ویلې دا دی چې موږ باوري نه یو چې په خپله ولسمشر اسد به دا وړتیا ولري چې د سوریه د راتلونکي مشري وکړي. نن زموږ تمرکز د کیدونکو او نه کیدونکو مسایلو په اړه زموږ پر اختلافاتو نه و، موږ پر دې پروسې غور وکړ. کری زیاتوي له پوتین سره پر هغو ګډو هڅو سلاسوي چې له مخې به یې په سوریه کې مخالفو ډلو ته د نیویارک په خبرو کې د ګډون بلنه ورکوي. خو کری وایي په دې خبرو کې به د اسلامي دولت ډلې او په القاعده پورې تړلې جبهه النصره جبهه په دې مذاکراتو کې شکل نه وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک وایي د اروپایي ټولنې مشران به د دسمبر پر 13مه په هغه وړاندیز بحث وکړي چې له مخې به یې د دغې ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره غځېږي. تاسک تایید کړی چې دا موضوع به په برکسل کې د دغې ټولنې د سرمشریزي د دوهمې ورځې اجنډا وي. که موافقه وسوه پر روسیې به په مالي برخه او هم د تیلو او پوځي سکتورونو کې بندیزونه د 2018 کال د جولای تر 1 دوام وکړي. دا بندیزونه د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر سوریه او بخشی پر روسیه لګول سی وو. او د روسیه فدرالي امنیتي اداره وایي د 1600 افراد او سازمانونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت له ډلې سره د مرستې شک پرې کیږي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف پرون وویل چې ادارې 2900 روسان پیژندلي چې په عراق او سوریه کې له افراطي ډلو د لاس لرلو شک پرې سوی دی. هغه وویل د دغو مشکوکو له ډلې 199 په جګړو کې وژل سوي او 214 نور بیرته روسیې ته ستانه سوي دي. بورتنیکوف زیاته کړې چې روسیې ته د بیرته ستانه سویو له ډلې 80 محاکمه سوي او 140 نور هم نیول سوي دي. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د دفاع وزارت دا منی چې د دولت وسلوالو مخالفان روان میلادي کال په هیواد کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په روان خبرونه کې اوري چې د برېښنا شرکت مسؤلان وایي یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال د برېښنا له درکه سلګونه میلیونه افغانۍ پوروړي دي. په روان خبرونه کې له دې هم خبرېږي چې د قانون وزارت وایي د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست د قانون د تنفیس ادارو ته سپارلې چې غیر قانوني کړنې کوي.
تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خواشینۍ سره یو شمېر یې تر اوسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابره سوې.
دا کابل د نن چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د سه شنبې پر سپلو لوګر کې د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق مرخیل ویل چې په افغانستان کې د سول راوسول لپاره د افغانانو هڅو ته عاجل اړتیا ده.
غواړو چې یو ولس یو موټی شو، د ثبات تر سیوره لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سرته ورسوو.
دا نور رپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلی شئ. د ښځو لپاره اونیس پروګرام نیمه نړۍ او د غراس د بشري حقونو پروګرام. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې د دولت وسلوالو مخالفانو روان کال په افغانستان کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی او په دې کال کې د افغان امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله هم نسبتا ډیره وه. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری دا خبره د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع د وزارت د وروستي رپورټ په عکس العمل کې وکړه. دا پینټاګون په رپورټ کې راغلی چې د 2015 کال په وروستۍ نیمای کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب وو او په دې هیواد کې تاوتریخوالی نا امنی په ډېرې دوده. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان د ځواکونو ناکافي تجهیزات د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي اساسي لامل بولی. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي روان میلادي کال په وسلوالو حملو کې له زیاتوالي سره سره د دولت وسلوالو مخالفین ونه توانېدل د افغانستان په کومه سیمه کې ځانونو ته دایمي اډې جوړې کړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې وسلوالو مخالفینو په 2015 میلادي کال کې د تیر په پرتله خپلې حملې زیاتې کړې وې او په خبره له همدې امله د افغان ځواکونو تلفات هم زیات وه.
د 2014 کال په تناسب باندې په 2015 کال په پسرلی او وړي کې د مخالفینو فشار ډیر و، حملات ډیر و، نو پر اختیار باندې زمونږ تلفات د تیر کال په نسبت باندې زیات دي نسبی. البته
ښاغلی وزیر وایي وسلوال مخالفینو پلان درلود څو د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه شپېتو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو زیاتوي چې دوی په خپل دې هدف کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د امریکا کانګرس ته د یو راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر خراب بللی. ښاغلی کارتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او ناامني په ډېرېدو ده او د بهرنیو سرتیرو په کمېدو سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوال طالبان وتوانېد پر روان میلادي کال کې داسې بریدونه وکړي چې په پایله کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوه. دا چې ولې روان میلادي کال په افغانستان کې د وسلوالو حمله زیاتې وې او افغان ځواکونو زیات تلفات وګالل، هم د پښتنو د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون لغړی علي اکبر قاسمي څخه وکړه. نو موړی لامل په سمه توګه د نړیوال لخوا د افغان ځواکونو نه تجهیزول په ګوته کړ.
د وی
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان له یوې اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دی. دوی لکه څرنګه چې لازمه وه یو محاربوي قطعه رامنځته سي او له عصري وسلو سره مجهز شي دا کار ونه سو. طبیعي ده چې افغان ځواکونه به ډېرې امنیتي ستونزې په مخ کې ولري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل بیا وایي په افغانستان کې نامني او تاوتریخوالی ځکه زیات سوی چې له یوې خوا بهرني پوځونه له افغانستانه وتلي او بل لور ته جګړه د افغانستان نور برخو ته هم پراخه سوې ده. د سپارښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې افغان ځواکونه خپلو کې همغږي ښه کړي او د حکومت لخوا سالم مدیریت رامنځته سي. محمد قسیم سولمل، ازادي راډیو، کابل.
دا قسیم سولمل پر راپور کې مو ووریدل چې د دفاع وزارت منی چې د دولت د وسلواله مخالفانو بریدونه سکل زیات شوي او افغان ځواکونو ته تلفات هم زیات رسیدلې دي. د امریکا دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې روان میلادي کال په شپږو لومړنیو میاشتو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خراب شوی او افغان حکومت وسلواله ځواکونو په دې کال کې سخت تلفات هم ګاللې دي. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي یو شمیر وزارتونه او دولتي ادارې سکهال د برېښنا له درکه په سلګونو میلیونه افغانۍ له دې ادارې څخه پوره وړي دي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې دغو ادارو ته خبرداری ورکړ چې که تر راتلونکو څو ورځو پورې خپل پورونه ادا نه کړل له قانوني چلند سره به مخ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې نوم یې د برېښنا شرکت د پوروړو په لیست کې دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی کوښښ کوي د برېښنا له درکه خپل پور پرې کړي. مرزیه احمد صاحب رپورت لري.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې څه باندې 3 میلیارد افغانۍ د برېښنا له درکه پوره وړي دي. د برېښنا شرکت وایان وحیدالله توحیدي نن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال شاوخوا 22 دولتي ادارې له 100 میلیونو افغانۍ څخه زیات د برېښنا له درکه پوره وړي دي. په هغه لست کې چې په دې اړه د دغې ادارې لخوا له رسنیو سره شریک شوی دی، د کورنیو چارو وزارت د دغه لست په سر کې دی. د ښاغلي توحیدي په وینا د سیمه ییزو ارګانونو اداره څه کالې څه باندې 19 میلیونه افغانۍ لدی بابا ته پوره وړی ده.
ارګانای مال سکل نه تقریبا 190 میلیونه قرض ده، خو تیر کال نه تقریبا 320 میلیونه تقریبا قرض ده، چې په مجموع کې 350 حدودا میلیونه کېږي. یعنی د تیر کالونو د سکل نه صرف د سې ادارې هم شته، فرزن لکه ریاست تصدیق کاماز، فرزن یا ریاست افسوتر، دوی فرزن ما مخکې ویل چې 190 روپۍ یا 1500 افغانۍ قرض ده، خو تیر کال نه 1530 میلیونه پورې قرض ده.
ښاغلی توحیدی زیاتوي چې پوروړو ټولو دولتي ادارو ته 300 ځله مکتوبونه سولي او تاکید پرې کړی چې خپل پورونه دې ادا کړي، خو پر وړاندې له بې پروايي کار اخیستل شوی. توحیدی وایي چې تر دې دمه د ځینو پوروړو دولتي ادارو د برېښنا مزي پرې کړي او د پور د نه ورکولو په صورت کې به د نورو سره هم ورته چلند وشي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په پوروړو دولتي ادارو کې د کورنیو چارو، روغتیا، پوهنې، لوړو زده کړو، مخابراتو، اطلاعاتو او فرهنګ، قانونو او پترولیم، د کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو د چارو او د سرحدونو، قومونو او قبایلو، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې، کرنې او مالداری وزارت، د ملي راډیو ټلویزیون، د محبسونو ریاست او سکم ات نورې مهمې دولتي ادارې شامل دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین له ټولو خلکو غواړي چې د برېښنا پیسې پر وخت تحویل کړي، کنونو جریمه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت کبیر اقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه وزارت هڅه کوي سو د برېښنا پور ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي دوی کوښښ کوي سو د برېښنا له درکه خپل پور ادا کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان برېښنا شرکت څخه وغوښتل سو د افغان ځواکونو لرې پرتو قومندانیو او قطعاتو ته برېښنا ورسوي.
مالی او اداري بخښنه باید خپل قرضداري خلاص کړي. موږ به کوشش وکړو چې خپل قرضداریان خلاص کړو د برېښنا سره. اما د برېښنا څخه مهله دا ده چې موږ په قطعاتو کې هغه امنی قمندانیانو کې او نور مراکز چې موږ لرو هغه د پاره دوی برېښنا باید جوړ کړي. یعنی موږ اکثر قطعات په جنریټور باندې موږ مصارف لرو، نو کاشکې زموږ سره برېښنا دا کومک وکړي، موږ خپل قرضداریان حتما خلاصو.
د برېښنا شرکت ویان وایي چې د برېښنا د پوروړو موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست، مالی وزارت او لوی څارنوالۍ سره شریکه کړي، کوم چې د برېښنا شرکت یې له مالي ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي که د برېښنا پر پوروړو پورونه همداسې پاتې شي، د برېښنا شرکت به ونتوانېږي چې نورو مستحقو کسانو ته برېښنا ورکړي او له بل پلوه به صادرونکي هیوادونه هم د هیواد ته د برېښنا صادرات کم کړي.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو ازادي راډیو او د قانون وزارت وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره د زورواکو او هغو کسانو یو اوږد لیست د قانون د تنفیذ ادارو ته سپارلی چې غیر قانوني کړنې کوي. د دې وزارت ویان محیدین نوري وایي چې نوې رهبری شفافیت ته کار کوي او په دې برخه کې د قانون یو نوې طرحه هم په تکمیلی دوده. د ښاغلي نوري سره د ازادي راډیو خبریال یوسف خان صدران په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څومره قانونو قراردادونه تروسه شوی دی.
زه باید یو شی په واضح توګه ووایم چې تقریبا 309 قراردادونه لرو چې په خواشینۍ سره یو شمېر یې تر اوسه پورې د تطبیق زمینه نه ده برابره شوې. یا دا چې تطبیق کېږي خو په دې قبله چې قرارداد د واقعیت لري یا په ناامن سیمو کې دي، د نظارت څخه ځینې وختو لرې دي چې دا په قراردادونو کې ستونزې شته دي. او د اوسنی وزارت رهبری هغه ستراتیژي ډېرې تغییر کړی دی. د تیر په پرتله اکثریت قراردادونه چې په تیرو کلونو کې سوي دي د هغوی بیا څېړنه مو پیل کړې ده او د هغوی د اصلاح یا فسخ یا د جوړولو هغه هڅې مو کړې دي. د دوه موږ درې شرایط واضح کړي دي چې باید د هغوی پر اساس باندې قراردادونه ورکړل شي.
تاسو ویل چې په دې برخه کې موږ څېړنې پیل کړې دي، تاسو څېړنې څه ښایي چې واقعا هم ملي داشتمنی شخصي استفاده شوې ده او یا ورڅخه کیږي، او که کیږي کوم چارواکي پکې ډېر ښکیل دي؟
ګورې زه یو شی تاسو ته وایم، موږ اوس د د 309 قراردادونو سره مخامخ یو. وخت چې د قرارداد موضوع راځي دا په دې معنا ده چې موږ یو حقوقي او قانوني مکلفیت لرو. دا چې څوک دی او څوک نه دی هغه جلا خبره ده. بله خبره دا ده چې موږ یوازې تنظیم کوونکي د معدنو د منرالي منابعو تنظیم کوونکي یو. زموږ ته چې څه اوس زموږ پر میز چې ایښودل شوي دي دا یو قرارداد چې موږ مکلفیت ورسره لرو چې باید دا اجرا شي. معمولا شرکتونه د خلکو په نامه دي او دا چې ویل کېږي چې مثلا قراردادونو به ځینې کسانو لاس پکښې ولري د تېر حکومت په هکله ځکه اوس نه سوایي موږ قضاوت وکړو چې موږ د قرارداد سره مخامخ یو. هغه لړۍ زموږ په لاس کښې نه ده.
تاسو به دا قراردادونه بیا څېړئ چې څنګه شوي دي که نه؟
دا اوس د قراردادونو لړۍ پیل کړې ده. نن یو رپورټ وړاندې شو په هغه کښې مثلا د 50 قراردادونو نومونه اخیستل شوي دي. موږ باید په خوشحالۍ سره افتخار سره د افغانستان ملت ته ووایو چې همدا قراردادونه چې نن مدني ټولنې خبرې کوي موږ دا قراردادونه تر دوی مخکې راپورته کړي وو.
نوري صاحب، په دې برخه کې یوازې دغه کسان چې فساد یې کړی دی یا قانون یې په صحیح ډول نه دي استخراج کړي یا غیر قانوني کړنې کوي او یا دا چې زورواکي دي، د دوی څخه بیرته تاسې صرف تړون اخلئ که نه هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کېږي؟
د معدن او پټرولیم وزارت تقریبا یوه نیمه یا دوې میاشتې مخکې لومړنی هغه لیست چې په هغه کې هغه کسان مشخص شوي دي چې غیر قانوني استخراج کوي، قاچاق کوي او د قانون د تنفیذ مخه نیسي، هغه لیست جوړ سو، برابر سو او رسمي توګه د افغانستان هغه د قانون د تنفیذ ادارو ته واستول سو چې هغه ډېری لوی اوږد لیست دی. موږ خپل مکلفیت د معدن او پټرولیم د وزارت په توګه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. اوس نو دا د افغانستان د امنیتي او عدلي قضایي ارګانونو وظیفه ده چې د دغو کسانو چې موږ ځینې شکایت کړی او موږ د دوی لیست وړاندې کړی دی د دوی ځینې خښې د قانون پر اساس باندې پوښتنه وکړي او قانوني چلند وکړي.
اما د افغانستان د قانونو په قانون باندې هم زیات انتقادونه موجود دي. آیا تاسو څه پلان لرئ چې په دې قانون باندې بیا لیدنه وشي؟
تاسو زموږ هغه مشورتي شورا ولیدل چې پرانیستل شوه څلور میاشتې مخکې، په هغې کښې فیصله وشوه چې موږ قانون طرحه باید تصویب کړو، ترجمه یې نه بلکې نوې طرحه ورته ولیکو. په خوشحالۍ سره باید تاسو ته ووایم چې زموږ د قانون نوې طرحه نږدې 90% پای ته رسېدلې ده او د کال تر پایه به د افغانستان پارلمان ته ولاړ شي.
په افغانستان کې د کانونو د غیر قانوني استخراج او د یو شمېر قراردادونو د لغوه کېدو په اړه مو د کانونو د وزارت د ویان محیدالدین نوري څرګندونې واورېدې.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو اکثره مطالب د سعودي عربستان په مشرۍ د یو نوي ائتلاف چې غواړي له تروریزم سره مبارزه وکړي په دې اړه مقالې او مطالبو ته ځانګړې شوي دي. دغه راز د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه هم پکې مقالې او مطالب خپاره شوي دي. نسیم شفق د کابل چاپ د نن مطبوعات لوستي دي.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به موضوع تشکیل ائتلاف ضد تروریسم از سوی عربستان سعودی و مؤثریت آن اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب نوشته است که عربستان سعودی ابتکار ایجاد ائتلاف ضد تروریسم را در دست دارد و از افغانستان نیز خواسته است که با این ائتلاف یک جا شود. نویسنده مطلب با نقل از وزیر دفاع عربستان سعودی نوشته است که این ائتلاف 34 کشور اسلامی در عراق
په بخښنې سره. اوس هم له اجمل تورمان اورو چې په پښتو ژبه کې د کابل چاپ د مطبوعاتو ځینې مطالب ژباړلې دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو ګڼو هم د نورو موضوعاتو تر څنګ د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د جوړېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ترهګرو په وړاندې د یو پوځي ائتلاف اعلان کړی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې د سعودي د دفاع د وزیر له خولې لیکلي چې د 34 هېوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریه، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. دغه مطلب کې د سعودي د دفاع وزیر له قوله دغه شان لیکل شوی چې دغه پوځي ائتلاف به یوازې داعش ډله نه بلکې نورې ترهګرې ډلې هم هدف وګرځوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه کتنه کې افغانستان ته هم په دغه ائتلاف کې د ګډون بلنه ورکړې ده. انیس په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي سفیر ته ویلي چې په دې اړه د نوموړي هېواد لوړپوړو چارواکو هم له افغان چارواکو سره تلیفوني خبرې کړې دي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ویلي افغانستان به د دغه ائتلاف په اړه هر اړخیز معلومات مطالعه او په لنډ راتلونکي کې به یې په اړه پریکړه وکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ترهګرۍ او ګډ دښمن د ځپلو په هدف د سعودي عربستان لخوا د 34 هیوادونو د پوځي ائتلاف جوړیدل د سیمې او په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو لپاره د یو ښه شګون زیری ګڼل کېدای شي. د کابل پوسټ د مقاله لیکونکي پر وینا د غړو هیوادونو پر وړاندیز د دې ائتلاف مرکزي ځای د خوندي سیمې او د اسلامي نړۍ د مرکزي ځای په توګه ریاض غوره شوی دی. خو په سر مقاله کې راغلي د جرمني استخباراتي ادارې تور پورې کړی چې سعودي عربستان پلان لري څو په دې ائتلاف سره منځنی ختیځ نارامه او د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي.
د سه شنبه پورس په لوګر کې د ملي صوبات د حرکت لخوا یو غونډه جوړه شوه چې پکې ګډونوالو په افغانستان کې د سولې په اړه څرګندونې وکړې. غونډې ته زموږ همکار د تپان ورغلې او په اړه رپورت برابر کړی دی.
د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم کې د ملي صوبات مدني ټولنې د ولایتي دفتر د پرانیستي په موخه جوړه شوې غونډه کې تر زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. په دغه جوړه شوې غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ قومي مشرانو، علماو، مدني فعالانو، ځوانانو او لسګونو مېرمنو برخه اخیستې وه. په یاد غونډه کې د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سادات د خراغلاست وینا ترڅنګ د ملي صوبات حرکت څخه ملاتړ اعلان کړ. ویل چې افغانان په دې ډول یو خودجوشه مدني حرکت ته ضرورت لري او باید دغه حرکت نورو ولایتونو ته هم وغځیږي.
د ملي ثبات مش او د هغه درانه ورونه چې ورسره راغلی دي او د مونږ ولایت د دې مجلس دپاره انتخاب کړی دي، د دې نه منندویو امیدوار یو چې همدا حرکت چې د لوګر نه شروع شوی دي نور ولایتونه وغځیږي او ټول افغانستان او غواړو چې یو ولس یو موټی شو. د ثبات تر سیورو لاندې کومه اهداف چې لرو هغه سر ته ورسو.
نوموړي دا هم وویل چې د نورو په مرسته په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هیڅ نه دي شوي. په دې ډول حرکتونو کې یو ځایوالی به مو د ملي ثبات خاوندان کړي. د لوګر والی محمد علیم فدایم په غونډه کې د وینا پر مهال د سولې پر راوستلو کې د افغانانو ونډه د پام وړ وګڼله او د غونډې په ګډونوالو یې غږ وکړ چې سوله د وینو په تویدو نه بلکې د وینې تویدو په مخنیوي سره راتلای شي.
وطن په مینه باندې جوړېدلای شي. هر څوک چې دا فکر کوي چې د افغانانو د وینو په تویولو باندې به هغوی سیاسي حاکمیت ته ورسیږي هغوی په غلطه باندې روان دي. دغه مملکت د انسان په زورولو، د افغان په زورولو، وژلو، بندي کولو، د هغوی په راتلو باندې نه جوړیږي، بلکې دا په مینه، ورورولۍ او په اخوت باندې جوړیږي.
نوموړي دا هم وویل چې په افغانستان کې د دا ډول خودجوشه مدني حرکتونو سره یوځای کېدل د هیواد راتلونکی تضمینوي. د ملي ثبات حرکت مشر ضیاءالحق امرخیل هم د خپلې وینا په ترڅ کې لوګر د افغانستان یو لاغو مهمو ولایتونو څخه وګاڼه چې تل یې د افغانستان په تاریخي پړاوونو کې مثبت رول لوبولی دی. د ملي ثبات حرکت د موخو په اړه زیاته کړه:
ملي ثبات هغه یو نهاد دی چې د نورو نهادونو سره تفاوت لري. نه له خارجانو نه مرسته غواړو او نه د سفارتونو دروازې ته ولاړ یاستو او نه د هغو فاسدو چارواکو چې په نظام کې دي د هغوی دروازې ته درېږو، ځکه که چیرې موږ دغه کار کوو موږ ځان سره بیا پیغام نسو راوړی، موږ په ښه شکل باندې د ولس غږ نسو جګولی. نو دا یو خودجوشه حرکت ده، یو افغاني نهاد ده، یو افغاني ټولنه ده، افغانی اساساتو ته احترام لري، اسلامی ارزښتونو ته قائل ده. نو بنان ثبات سره یو ځای سي، د ثبات راوستلو کې ثبات سره مرسته وکړي.
نوموړي دا موویل په افغانستان کې سولې ته تر سه اخیستو زیات ضرورت دی، نو په کار ده چې موږ خپل هیواد کې د سولې راوستو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو. دا لومړی ځل دی په لوګر کې د یوې مدني ټولنې غونډې ته تر زرو زیات کسان ورځي او د ویناوالو په خبره چې په دې ډول غونډو سره په خلکو کې ملي روحیه او د سولې ثبات پروسې ملاتړ پیاوړی کېږي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډيو په انټرنیټ کې د ازادي راډيو پر ویب پاڼه ازادي راډيو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په اف ام 100.15 سبا بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول واوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نړیوالو او سیمه ییزو لویو تحولاتو په اړه رپورټونه اوري. 19 پروګرامونه بشري اساسي حقونه او د ښځو 19 پروګرام نیمه نړۍ هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوس دوه نیمې بجې شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون هغه راپور مني چې وایي د 2015 کال په دوهمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په مربوطاتو کې د 2000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو په نیولو سره پر دغه ښار د یوې تروریستي حمله مخه نیولې ده. د افغانستان د برښنا شرکت پر وړو دولتي ادارو او وزارتونو ته خبرداري ورکړ چې تر اتلونکو څو ورځې پورې خپل د برښنا د لګښت پورونه ادا کړي او قانوني قانوني چلند وسره وسی. د امریکا متحده ایالات په د ملګرو ملتونو د راپور له خپرېدو وروسته د ایران پر وړاندې عملی اقدامات وکړي چې وایي تهران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د سرغړونې په ترڅ کې د اټومي سروکو لېږدونکو میزایل لازموي لدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې د دسمبر پر 13 نیټه به په نیویارک کې د سوریې د بحران په اړه خبرو کې برخه اخلي. او د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک وایي د اروپایي ټولنې مشران به د دسمبر پر 13 پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې لمخې به یې د دغې ټولنې لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځېږي.
اوس هم له سباون کاکړ څخه د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اورئ. د مالیه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ویل شوي د اسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د رغولو په برخه کې مرسته نه کوي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د اسیا پراختیایي بانک لومړنۍ څېړنې د دې پټلۍ په اړه دوام لري.
اسیا پراختیایي بانک د افغانستان د خوم رسته کوونکو د ادارو په ډله کې راځي چې دوی همیش د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او دوی مرستې دوام لري. هغه خبر چې ګواکې ایډیبي دا خبره کړې چې د ریلوی پروګرام یا پروژه نه تمویلوي داسې مسله نشته، دوی مرستې دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د راپور له مخې د امنیت د خرابتیا له کبله د اسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو په برخه کې خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال په لسګونه میلیونه افغانۍ له دغې ادارې څخه پورې وړې دي. د دغې ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ادا کړي، کنه نو قانوني چلند به ورسره وشي. اینی هر کی د افغانستان کورنوی چارو وزارت وایي که دغه پور وړي خپل پورن ادا نه کړي برېښنا به یې قطع او قانوني چلند به ورسره وشي. او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤولین وایي چې په روان کال کې د پیازو او کچالو 1200 ذخیره جوړ کړي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې مخکې تر دې به د پیازو او کچالو محصولات پاکستان هیواد ته وړل کېدل او د ژمي په موسم کې به بیرته افغانستان ته په څو برابره لوړې بیې راوړل کېدل چې له دې ذخیرو سره به د دې کار مخه ونیول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ذخیره په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې جوړ شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني او 80 پله، یو یورو 2 افغاني او 90 پله، یو سعودي ریال 10 افغاني او 90 پله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پله، زر ایران تومان 13 افغاني او 55 پله او زر پاکستاني کلدار 6.40 افغاني.
روسره دي چې د ملګرو ملتونو پرونی رپورت څرګند کړ چې ایران د دې سازمان د پریکړو خلاف یو توغندې ازموېلې. امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره حلې ځلې پیل کړي. سلطان سرور پی رپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د رپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنه کړي چې داسې احساس وکړي چې کولی شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب او په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اتومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او وویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت تر څنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قمندان قاسم سلیمانی د سفر په هکله هم چې ملګرو ملتونو ورباندې ممنوعیت وضع کړی و کوم عکس العمل ونه ښودل شو. دغه راز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وې چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شوه. امریکا د لګول شویو تورونو سربیره هغه یو رپورټ هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندی هم چې اتومي وسلې انتقالولی سي ازمایلی دی. سپینا مڼۍ وایي چې کېدای شي د دغه توغندي د ازمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندی د اتومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی نو ځکه یې ازمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندی چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اتومي وسلې د انتقال امکانات لري زر کیلومتره واټن وهلی سي او کولی شي چې لږ تر لږه زر کیلو ګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتاً وړوکی توغندی چې 300 کیلومتره واټن وهي او 1500 کیلو ګرامه وزن انتقالولی سي هم اتومي سرو کې لیږدولی سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د وروستي ازمیښت په وړاندې په دغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. خو ډیپلوماتان وایي روسیا او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخې هم ونیسي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شراغلاست
مننه.
رامی صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل ونکړي چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول شي چې د مجرم بې حرمتي ونیسي او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول شي.
رامی صاحب محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتي کرامت دی د انسان او بل کسبي یا اکتسابي. ذاتي کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته. سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني آدم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی، د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي، او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیې هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې داسې راغلی دي چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کیدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاس وایو یا په دالاس وایو
و باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې
بحث وکړو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تری خوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې ښځه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی په روح، په روان او د دوی په راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده آئندہ باندھے خاص طن معشمان ڈیر ناواڑا اثر لری بولا موضوع سے راجو نے منگوتا سے پٹولا نے کسی اس موجود ادا ڈیر سوالگر سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پہارا ٹولا نہ کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آگا دے توہین تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگا سرا ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سے دغه بدبختی او دی فقر لمن ټوله سی بل مثلا موضوع سے منګ پټوله نه کی وس موجود دا بدبختانه متاسفانه باید وایم سے د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا دا سے چل چلن کی چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکی هغه یو خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی لکه څوک چې سترګې ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا چې څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چېرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ او تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند له یوازې دې چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوازې باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول له یوازې دي چې د هغو لاسنیوی وسي د هغو سره مرسته وسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوي کیدونکې ده یا باید وسی په داسې شکل نه په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې د زیږون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې که مور ونه شي کولای د زیږون پر مهال صحي مرکز ته لاړه شي کورنۍ کومې مرستې ورسره کولای شي که د زیږون پر مهال مور سره عاجلې مرستې ونه شي له کومو ستونزو سره مخ کیدای شي په دې برخه کې به د ډاکټرې صحي مشورې واورئ او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي د خپرونې په جریان کې به ترې خبر شئ دا خپرونه نزه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو
د تشدد له خزینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داس حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کوي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له خزینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او وروستی خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیونو ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیږون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیږون پر مهال مور نه پرېږدي چې سملی په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وي نو دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي، او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي، دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا، دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلی چې 50% یې ښځینه دي.
د عامې روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، مونږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته مونږ دایه ویلي، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه ستراتیژي مونږ د منځه ویوړه، او په دې 10 کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروی کړو، او دوی ډېر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وو، او هر کور کې دا تعداد یې تاسو سنجوئ، دوی ته یې روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي، دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي، د ځینو سروېګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې مونږ دا اوس دا ادانه کوو چې مونږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوستي یو. مونږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تعصب سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندې هر 10,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 10,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 2010 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دی کې 386 دراټیټ شو، یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامعې قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس مونږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا د وزارت زموږ د ډپارټمنټ. مونږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي داسې په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې پخوا کې په دغه صحي اشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده، یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي خپلو 50 روغتیایي رضاکارانو ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې، چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضۍ او ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې ډېر نورو نوښتونو سره وکولی شو په هیواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابت یې ستونزې لیدلې دي، چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خوګ وره باندې ولګیدل هتی به په امان کې ناشته وو. زه خدای ته ما خوسته ناست او ملګی زازنګونه وسون ما را وخو زجګه سونې په خود سره تمام شپه زې په خوب سر ناست کومره تکلیف کې ده ما وی چې خدای بختوره باغې چې د سیارې سم لیا د سی پړخ باندې سم وای ما څه مل غیدا سی کې امه خځه په یو شاته ناسو خاص خاص په سیمه د شادي سره نه ولا دام لاګې سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای شین شاړو په باندې مې پریکا او کباله له کوم مردار او دغه به مونږ نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت مګ پاتې په باندې پریکا وای ته تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مونږ ټک زنانه ډاکټر او تللی ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به خط لیغه ده
مای کاکل فرلی کې وا سنه همړه کایو خو دی چټاله نامناسبه ځای کې ولادت ورکړی وو. کله چې ماشوم پیدا سنو مدا په مغان سانه کې دوه درې دقیقې وروسته دا وفات سنه. نو بیا ډاکټر ته سیدی مړی وو. ډاکټر ویل چې دا چټل ځای کې دی ولادت کړی دا کوم میکروب سی دی دیوینې له طریقه دی بدن ته داخل شوی دا ظرف دی یو دقیقه کې دی پښړ باندې تاثیر کړی دا د لمنځه وړی دا ځینې موسین میرمنې زړې خزي سی دی حیواني سره سیدا پاغه باندې دوی ماشوم نو پرې کوي یا مثلا نور د چټل کارونه د سیدی مریض خزي سره دوی کوي چې خزي موږ نه ځای سی وی دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د خزي مړی کیږي.
درې ورځې په چار درد ناستو ما دی ته مې سوال کړي هغه خندريزي را باندې راغله. درې ورځې هم دی ایوان پنځه کاته وه پېچکاري سونه دوا سونه کس او دغه درس بچان کور پیدا سي نه حالکه او درې جنو کوي انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا سم لنګي هغه کې زیګولي دی او پس پیر وخه اما خاوري او مو خاوره کې پیدا شو ویم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com. کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي؟ نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي.
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای سي دوی باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تکه هر شي سي وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجوده وي. بل د ماشوم له کالیو نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي. هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قایچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 20 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي. پاتې شوی هغه نور تکیس دوی استفاده کوي کولای شي هغه ته کې وومینځي او پس غي وټو کې د مور د ځان لنده هواري کې مور مجبور نه کې چې په کې ناسو باندې ولایت وکړه. مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای شو.
میرمن امرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسې یوې ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی و او دوی ته یې مراجعه کړې وه.
مسلمان کول چې تاسو درته وایي چې هغه میندې اکثرا په یوه تیاره کوټه کې چې هیڅوک هلته موجود نه وي یا هم د ګوخانې په نامه ځای ورته وایي دوی چې هلته دوی حیوانات اوسیږي دوی هلته ولادت کوي. دا ولادتونه سبب د دې کېږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پسته پسته مور او ماشوم د دواړه تبې پیدا کوي او بالاخره سبب د مرګ د مور او د ماشوم کېږي. موږ داسې مریض درلود په یو داسې یو ځای کې ولادت کړی و چې د دې پښو لاندې هغه سپین واښه هغه یې ورته اچولي وو. پسته هغه مور ولادت کړی وه هلته اما جوړه پاتې سوې وه. هر کومک یې ورته کړی و نه وای سوی. دوی څه کړي وو چې هغه بند د جوړې په یو ډېر یو ناپاکه تار باندې تړلی و بیا هغه تار د مور د پښې په غټه کوته تړلی و. دا بیخي موږ ته جالب و. دوی ویلې دا دل خاطر تړلی چې دا جوړه پاس لاړه نه سي او مور مړه نه سي. درحال داسې کومه خبر نه وي. جوړه پاس هېڅ وخت نه ځي. وخت چې رحم خپله وتړل سي تابند جوړه داخل کې پاتې کیږي. دا اول خو په انتیسپټیک موادو مریض ومینځل شو مکمل پس دغه کومک م ورسره وکړه تر هغو جوړه ځان جدا کړي او دوی ته هم قوي ترین انتیبیوتیکونه ورکړه تر هغو چې مریض به تبه پیدا نه کړي.
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. نو موږ ټولو ته لازمه ده چې د زیږون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو. په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم ښایي چې میرمنو ته لا ډېر امکانات برابر کړي. او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خپرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیږون پر مهال صحي مواردو ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطره لري وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.